دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتلمی او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوی دي. نن د چهارشنبه نن د پنځشنبه زیارت راز او د 2014 میلادي کال د مارچ 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. دا مشال رادیو د نن ورځې په 9 ساعته خبرونه پیل کوو چې لومړی سارنی خبرونه به سلام پښتونخوا وي. په لومړي سر کې به نجیب عامر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
سحر مو نیک مرغه پام وکړی د خبرونو سر ټکو ته. د طالبانو مذاکراتي ډله وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې ګټورې وي. پاکستان ایران ته ډاډ ورکړی چې تختول شو ایرانی ځواکونو په خوشي کولو کې به ورسره مرسته وکړي او یو شمیر سیمه ییز مشران نن کابل ته د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره روان دي. پورا خبرونه. پرون په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو او حکومتي استازو په یو ناصرګنځای کې د یو بل سره مخامخ خبرې وکړې. د دې لیدنې نه پس تیر ماسخوتن د طالبانو لخوا ټاکل شوې کمیټې په پېښور کې خبرې غونډې ته معلومات ورکړل. خبرې غونډې ته د وینا پر مهال پروفیسر ابراهیم او مولانا سمیع الله قویل چې دواړه خواوې د مذاکراتو په جاري ساتلو رضا شوې دي او په ورځ دوه کې به دواړه لوري یو وار بیا د یو بل سره مخامخ خبرې وکړي. مولانا سمیع الله په دې موقع داسې وویل:
اب یہ پہلا موقع تھا کہ سرکار حکومت کی طرف سے اہم ترین ذمہ دار افراد کو ہم لے گئے اور براہ راست ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دیا.
دا لومڑے زلو چپرون دا حکومت لاڑخا ډیر مهم او زیموار خلق مونږ بوتلل او نیخ پنیغمو د یو بل سره کینول او په تفصیل سره د یو بل خبري اتری واوري دي او دواړه خواوی غواړي چې د مذاکراتو دا سلسله روانه وي. په یو یا دوه ورځو کې بیا امکان دی چې مونږ به بیا د مذاکراتو لپاره میلاوي وو.
په پېښور کې د مشال رادیو خبریال وایي د حکومتي او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې د ډزبندۍ په غځولو د بندیانو د تبادلې په اړوند هم خبرې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ایران ولسمشر حسن روحاني ته ډاډ ورکړی چې حکومت باید د تختولو شو ایرانی سرحدي ځواکونو د خوندي خوشي کولو لپاره اقدامات وکړي. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي چې حسن روحاني تېره ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته زنګ وهلی و او ترې غوښتنه یې کوله چې دوی تمه لري چې پاکستان به ورسره د ایرانی ځواکونو په خوشي کولو کې مرسته وکړي. د ایرانی او پاکستاني لوړپوړو حکومتي چارواکو ترمنځ دغه خبرې وروسته لاغې کیږي چې د تېر اتوار په ورځ د جیش العدل په نوم یوې وسلوالې ډلې په خپله ویبپاڼه د یو ایراني سرحدي سرتیري د وژلو خبر ورکړ او وی ویل چې نور سرتیري هم ورسره برمته دي او که ایراني حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو به یې وژني. یا د ډله په ایراني جیلونو کې د خپلو بندي ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کوي. نواز شریف او حسن روحاني په دې خبره هم هماهنګي ښکاره کړې ده چې د ترهګرۍ پر ضد به په شریکه اقدامات کوي. په افغانستان کې د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون کولو لپاره د سیمې او نړۍ مشران کابل ته روان دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د نورو سیمه ییزو مشرانو څخه مخکې کابل ته رسیدلی. نوموړی چې د چهارشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی تمه کیږي چې نن به د ایراني ولسمشر حسن روحاني، د اذربایجان ولسمشر الهام علیوف، د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف او د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم بدرګه کړي. افغانستان ته به د پاکستاني ولسمشر د لومړی سفر وي. د یو لس نورو هیوادونو حکومتي پلاوی به هم په دې جشنونو کې برخه اخلي. تمه کیږي چې د سیمې مشران به همدارنګه د امنیت، تجارت او اقتصادي همکاري باندې هم خبرې وکړي. نوروز د پسرلي د راتګ یو دودیز جشن دی چې د اسلام له ظهور وړاندې راهیسې په سیمه کې منځل کیږي. د افغانستان ولسمشر د ترکمنستان د صدر اعظم له مرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د کرښې تیرېدو په اړه خبرې وکړي. دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په ارګ کې د حامد کرزي او رشید مرادوف ترمنځ وشوې. دواړو لورو هیله څرګنده کړه چې کېدای شي چې د ریل دا کرښه په راتلونکي کې د اروپا لور ته هم وغځیږي. لمشال لډیو خبر نوري. په مصر کې فیلډ مارشل عبدالفتاح السیسی د هیواد د دفاع وزیر او د سرلخکر په توګه ل خپل دندې استعفا ورکړې او اعلان یې وکړ چې هغه به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. د چهارشنبه یا شروع په ورځ نوموړي په یوه تلویزیونی وینا کې د مصر خلکو ته وویل د معجزې نشي کولی، د حالاتو د سمون لپاره به مصریانو ته سختې هلې ځلې کول پکار وي. 59 کلن السیسی تیر کال د مظاهرو نه پس اسلام پاله ولسمشر محمد مرسی له دندې ګوښه کړو. دا چې نوموړی د مصر په خلکو کې مقبولیت لري او په مقابل کې جدي رقیب هم نشته، نو تمه کیږي چې د ولسمشرۍ انتخابات به په اسانه سره وګټي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اروپا ته د خپل سفر د مهمې وینا په ترڅ کې روسیا په دې ملامت کړه چې په یوکراین کې د ځواک بیرحمه استعمال کړي او ژمنه یې وکړه چې د امریکا او د اروپا ائتلاف به د وخت په تیریدو سره وسعت ومومي. اوباما وویل امریکا او اروپا د یوکراین د کنټرولولو علاقه نه لري او همدارنګه امریکا او ناټو د روسیې سره شخړې ته لیواله نه دي. نوموړي زیاته کړه دا د یو بل ساړه جنگ په لوري ورتګ نه دی. اوباما اندېښنه ښکاره کړه چې د کریمیا نه د روس د وستلو هیڅ یوه لاره نشته، خو دا یې هم ور زیاته کړه چې تر څو امریکا او د دوی اتحادیان یو ځای وي، روسیې خلکو ته به معلومه شي چې دوی امنیت، خوشحالي او هغه حیثیت نشي ترلاسه کولی چې غوښتونکي دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې په منځني ختیځ کې د سولې د ولاړو هڅو د ژغورلو هڅه کوي د فلسطینی مشر محمود عباس سره یې کتلې دي. کیری چې د روم نه په یو ځنډیدلي سفر اردن ته رسېدلی، په عمان کې د محمود عباس سره له څلورو نه د زیاتو ساعتونو لپاره کتلې دي. امریکایي چارواکي وایي خبرې رغندوي، خو د دې لیدنې په اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. جان کیری په راتلونکو ورځو کې د عباس او د اسرائیلو د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د نورو ملاقاتونو پلان هم لري. د تیر کال په جولای کې د شوې موافقې له مخې چې د امن مذاکرات په ترڅ کې بیا پیل شوی و، فلسطینیانو او اسرائیلیانو د اپریل تر 10 پورې ضرب الاجل درلودلو څو د شخړې یو حل راوباسي. کیری هڅه کوي چې دواړه خواوې د دې ضرب الاجل غځولو ته رضا کړي. دا تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې له وسوالو طالبان سره حکومتي کمیټې په لومړي ځل مخامخ خبرې اترې وکړې. د طالبان د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق تیر مخسن وویل چې دا خبرې ګټورې وې. د خیبر پښتونخوا تاجرانو د ویلو غونډې په کولو له صوبایي حکومت جدي غوښتنه کړې چې د دوی حفاظت وکړي او امنیتي ستونزې دوی ور حل کړي، کنه دوی به د صوبې پرېښودلو ته اړ شي. د پاکستان ایجوکیشن اټلس په نامه نوی راپور ښیي چې په دغه هیواد کې څه کم نیمایي خلک لیک لوست نسي کولای. دا چې حکومت څه ډول کولای سي چې د لوست شرح لوړ کړي د تعلیمي چارو یو کارپوه پاره وای.
که چیرې یو ملک دا فیصله وکړي چې زما تعلیم زما ترجیح ده، په دا اوس زمانه کې په دا اوس دور کې دا څه ګرانه خبره نه ده.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه درته نور راپور نه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو لمړي سارنې خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنه ولې دي. له دوه سره سم په لمړي سر کې له سیمې څخه د خبريالانو په اړه تازه حال راټول کوو، وروسته به تاسو ته راپور ناورو. مخکې له دې چې په پاکستان کې له وسوال طالبان سره د حکومتي کمیټې د مخامخ خبرو اترو حال درکړو، اسلام آباد ته به ورسو. د مشال رادیو خبريال رابع اکرم خان دا اوس موږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. له نوموړي څخه به په دغه هیواد کې د سپریم کورټ د هغې اورېدنې په اړه معلومات ترلاسه کړو چې په بلوچستان خوزدار کې د اجتماعي قبر او د ورک شوو کسانو په اړه کړې ده. رابع اکرم خان سهار په خیر.
ډیره مننه احمد شاه.
عربی داس راپورونه دی چې د پاکستان سپریم کورټ په د بلوچستان په خوزدار کې د اجتماعي قبر او د ورکسو کسانو په اړه پرون د کیس اوریدنه وکړه. په دغه اوریدنه کې پر کوم موضوعات بحث وسو یا څه پرمختګ پکې وسو؟
اما چې پرون چې د بلوچستان په دغه کیس اوریدنه شوې ده، د دې کیس اوریدنه جسټس امیر هانی مسلم په مشرۍ کې دوه کسیز بنچ کړی ده. سپریم کورت د خوشحال فیلی اجتماعي قبر د مور ڈی این اے ټیسټ کې د تاخیر په وجه د پنجاب ایڈوکیټ جنرل غوښتې ده. د اوریدنې په شروع کېدو د بلوچستان صوبې ایڈوکیټ جنرل نظام الدین عدالت ته وویل چې په خوشحال فیلی اجتماعي قبر مور کې دوه مړو شناخت شوي دي او هغه د هغې کورنو ته ورکړي دي. دا یې هم وویل چې یوولس نورو مړي چې کوم نمونې دي هغه ڈی این اے ټیسټ ته پنجاب فرانسک ساینس لیبورټري ته لیږلي دي او د څوارلس مړو خپلو خپلوانو نمونې اخیستي دي. په دې موقع د بلوچستان ایډوکیټ جنرل دا هم وینا وه چې د دې رپورټ راتلو کې به څلور میاشتې لیږي. نو د دې په وینا عدالت اوه چې را روانې اورېدنې کې د پنجاب صوبې ایډوکیټ جنرل عدالت ته حاضر شي. دغه رم په دې موقع دا خبره هم مخته راغله کله چې جسټس امیر هاني مسلم تپوس وکړو چې چیف سیکرټري بلوچستان ایف سي وکیل سره ملاقات کړی دی او کنه. نو په دې د بلوچستان ایډوکیټ جنرل وینا وه چې هغه امریکې ته کم چې چیف سیکرټري دی تللی دی. نو عدالت وینا وه چې خلک وینو تاسو دورې کوئ. عدالت په دې موقع حکم ورکړ دی چې چیف سیکرټري دی څنګه پاکستان ته روغ سینو ایف سی وکیل او ایڈوکیٹ جنرل سے ملاقات وکړي او چې ملاقات ته پرسته خبر مخ ته راشي دا وی رپورٹ عدالت ته وړاندې کړي. د غرنګ احمد شاه دا کیس چې دی دوه هفته د پاره څنګه شوی دی او کوم اوریدان به چې بیا کیږي نو پای کې به دی دا رپورٹ بیا وړاندې کوي.
صحیح ډیر مننه زموږ سره د تازه معلومات شریکولو شو راځر ته غواړو.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
پ سلور نیمه بجی
زموږ غلا مشال رادیو څخوري. تیر ورځ په لومړي ځل له وسالو طالبان سره حکومتي کمیټې د قبایلي سیمو په یو نامعلوم ځای کې مخامخ خبرې اترې وکړې. تر خبرو اترو وروسته مذاکراتي کمیټان له قبایلي سیمو څخه بیرته ولاړې. کته هم حکومتي کمیټې له وسالو طالبان سره د ملاقات په اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی، خو د طالبان د کمیټې مشر تیر مخسن په پېښور کې د کمیټې له نور غړو سره یو ځای خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ملاقات ګټور او مثبت وبلې. نو موږ زیاته کړې چې دواړه لوري د مذاکراتو په جاري ساتلو سلاسوي دي چې ډېر ژر به یو بل ملاقات تموسی. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال راکوي.
تیر ماسخوتن د طالبانو د کمیټې د غړو په ګډ خبري کانفرنس کې د طالبانو د مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویل چې په لومړي ځل د حکومت ډېر مهمو چارواکو د طالبانو د شورا د غړو سره نیخ په نیغه خبري اترې وکړې او امکان دی چې را روان دوه درې ورځو کې به یو بل لاسي ملاقات وشي. دا لومړی ځل و چې پرون د حکومت لاړخه ډیر مهم او ذمہوار خلک مونږ بوتلل او نیخ په نیغه مو د یو بل سره کینول او په تفصیل سره د یو بل خبري اترې واورېدې او دواړه خواوې غواړي چې د مذاکراتو دا سلسله روانه وي. په یو یا دوه ورځو کې بیا امکان دی چې مونږ به بیا د مذاکراتو لپاره میلاویږو. خو مولانا سمیع الحق په دې خبري کانفرنس کې دا پډاګه نکړه چې د حکومتي مذاکراتي کمیټې د غړو وفاقي سیکرټري حبیب الله خټک، اډیشنل سیکرټري فاټا ارباب عارف، د وزیر اعظم اډیشنل سیکرټري پواد حسین پواد او رستم شاه مومن نه علاوه نورو کومو مهمو حکومتي او استخباراتي چارواکو په دې ملاقات کې ګډون وکړو. او مولانا سمیع الحق د دې ملاقات نور جزئیات هم پډاګه نکړل او په دې ګډ خبري کانفرنس کې د طالبانو د کمیټې غړو د خبريالانو د پښتنو د ځوابولو څخه هم مازیرت وکړو. تیر ماسخوتن په پیښور کې د طالبانو د کمیټې د غړو په ګډ خبري کانفرنس کې د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسور ابراهیم د طالبانو د شورا د ځنی غړو سره د حکومتي کمیټې د لومړی ملاقات ډیر ګټور او بللو.
طالبان کی شورا اور حکومتی کمیٹی آمنے سامنے ایک دوسرے کے آئے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سنا ہے.
دی وای په لومړي ځل د طالبانو شورا او حکومتي کمیټې یو بل ته مخامخ شوې دي او د یو بل خبري اترې اوریدلې دي او دا به د اعتماد په بهاله کې ډیر ګټور ثابت شي. په دې ملاقات کې د مولانا سمیع الحق په مشرۍ زمونږ د کمیټې هم موجود و.
همارې
موجود
تھی. مشال ریڈیو د سرچینو تر مخه تیر ورځ د طالبانو د شورا سره په دې ملاقات کې د طالبانو د شورا غړي اعظم طارق قالی شکیل، مولوی زاکر او مولوی بشیر موجود وو، او د هغوی سره په دې ملاقات کې حکومتي کمیټې د اسلامي کالج د وایس چانسلر اجمل خان، د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د زوی شاهباز تاثیر، او د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د زوی علی حیدر گیلانی د خوشی کولو، او د ډزبندۍ موده د یوې میاشت په ځای د نوري مودې لپاره د غزولو غوښتنه وکړه. تیره ورځ د حکومتي کمیټې غړي او د طالبانو د کمیټې غړي د هلیکاپټر د لارې د هنګو د ټل د سیمې پورې لاړل، او بیا په گاډو کې د طالبانو د شورا سره د ملاقات لپاره یو نامعلومه ځای ته ورغلل. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. فارم پالیسی مجلې د افغان او پاکستانی طالبانو د یووالي په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي که څه هم تحریک طالبان پاکستان د پاکستان په ضد وسلوال عملیات کوي، او افغان طالبان بیا د افغان حکومت په ضد وسلې راخستې دي، خو د دوی بنیادی نظریه یو ده. د دې مقالې مهم ټکي تاسو ته دراوړم. فارم پالیسی مجله لیکي که څه هم اوس مهال د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته طالبان د حکومتونو په ضد جګړه کوي، خو تر 2014 کال وروسته کېدای سي دغه افغان او پاکستاني طالبان لاس سره ورکړي او د یو هدف لپاره وجنګیږي. په تیرو نږدې وختونو کې په پاکستان کې یو شمېر افغان طالبان مشران ووژل شول. که څه هم هیڅ ډلې د دوی د وژنې پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو د پاکستان په کوټه کې میشت افغان طالبان مشرتابه پر افغان حکومت د دې تور پورې کړی دی. مجله لیکي که یو خواته افغان طالب مشران په پاکستان کې اوسېږي او له دې ځای خپل جنګیالي افغانستان ته د جګړې لپاره لیږي، نو بلخوا پر افغانستان داسې تورونه دي چې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره یې لاس یو کړی و تر څو په پاکستان کې له دوی څخه کار واخلي. ځینې شنونکي خبرداری ورکوي چې کچیر افغانستان او پاکستان د خپلې خوښې طالبان ته پټنځایونه ورکوي او د یو بل په ضد کاروي، نو له افغانستان د نړیوال ځواکونو تر وتلو وروسته کېدای سي دا جګړه پراخه سي او آن تر یو حده د دواړو هیوادونو وسلوالي ملیشې پکې شکیلې سي. بلخوا په مقاله کې راغلی چې د تحریک طالبان پاکستان غړو په افغانستان کې د افغان طالبانو سره اوژه په اوژه جګړه کړې او اوس هم لا محمد عمر خپل مشر ګڼي. دې ته په کتو سره دا امکان دی چې کچیرې له افغانستان نړیوال ځواکونه ووځي، نو افغان طالبان به په پاکستان کې پټنځایونو ته اړتیا ونه لري او افغانستان ته به ولاړ سي او له تحریک طالبان پاکستان سره به اتحاد وکړي. د طالبانو دغه دوه ډلې د خپل وسلو مخه یا خو د افغانستان پر لور کولای سي او یا د پاکستان پر لور. په داسې حال کې پر اسلام آباد مشترک برید به افغان طالبان ته موقع په لاس ورکړي چې د خپل پخواني بې باور ملګري په ضد اقدام وکړي. بلخوا به تحریک طالبان پاکستان هم د خپل دشمن اسلام آباد د ناکراری لپاره عملیات وکړي. مجلې بلخوا پر دې امکان هم بحث کړی دی چې دواړه ډلې به تر 2014 کال وروسته د افغان حکومت په ضد وسلې راواخلي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز راپور خپور کړی چې د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر تحریک طالبان پاکستان ته ویلي چې له اسلام آباد سره د سولې په اړه خبرې وکړي تر څو بیا راتلونکي کال له افغان طالبانو سره په ګډه د افغان حکومت په ضد وسوال عملیات وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري. تیر ورځ په پېښور کې د تاجرانو د کنوینشن په نوم د خیبر پښتونخوا د سوداګرو او کاروباري ټولنې یو لوی غونډه وسوه چې پکې د تاجرانو پر بیلابیلو ستونزو تفصیلي خبرې اترې وسوې. د غونډې په پای کې یو اعلامیه هم جاري شوه چې له صوبایي حکومت غوښتنه پکې شوې وه چې د تاجرانو حفاظت ته باوري وګرځول سي او د دوی امنیتي ستونزې هوارې کړل سي. نور حال پېښور د مشال راډیو خبريال راکوي.
په دې غونډه کې د تاجرانو او کاروباریانو د ستونزو په اړه د تفصیلي بحث وروسته یوه اعلامیه جاری کړې شوه چې تر مخه یې په صوبه کې کاروبار او تجارت ته تر ټولو لویه ستونزه د امنیت ستونزه ګڼل شوې ده، او د ترګرۍ او قلنګ اغیستلو له وجې د صوبې نه د سرمایه‌دارو خلکو د وتلو په ستونزه باندې هم اندېښنې څرګندې شوې دي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس صدر زهید الله شینواری مشال ریډیو ته وویل
څنګه د صوبې ټولو نغټه مسله د امن او امان مسله ده. امن او امان په وجه او د بم دماکو په وجه او دلته حکومت غوا بره تاوان او د خلکو ته پرچې د بټه مافیا ملاویږي. دې په وجه مونږ کمیونټي ډېره پریشان ده، زون کاروباري خلک ډېر پریشان دي. خی په وجه زون کاروباري خلک ډېر نه شفت کیږي نور صوبو ته روان دي. په تاسو کې صدا خلک لاړه تاسو ګوره پور اسلام آباد چې په خور خلکو نه ډکته لاور ته ډکته دا خلک خو خوشاله نه ني تلیدا ټول خلک د مجبورین ته دي. موږ حکومت ته یو مین جاینټ ډیکلریشن کې په مشترکه اعلامیه کې یو دا خبره یو دا درخواست که مهرباني وکړئ چې موږ ته تحفظ ورکړئ. که تاسو موږ ته تحفظ نشئ ورکولای نو بیا تاسو د حکومت کولو څخه حکم نشته، بیا تاسو موږ له ټیکس څخه حکم نه لرئ.
خو د دې غونډې پر مهال مې چې کله د بلدیاتو د صوبایي وزیر عنایت الله نه پوښتنه وکړه چې د امن او امان د ستونزې د حل کولو لپاره صوبایي حکومت څه ګامونه پورته کوي، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال په دې منطقه کې یو نړیوال جنگ روان دی او د امنیت مسلې ته یوازې د صوبې په تناظر کې نه دی کتل پکار. پروگرام لپارا د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته هم بلنه ورکړې شوې وه، خو هغه په دې غونډه کې ګډون ونه کړو او د هغه په ځای په دې غونډه کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله او د سیحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ګډون وکړو او تاجرانو په دې لړ کې په وزیر اعلی پرویز خټک ډېری سختي نیوکې وکړې.
ملک نیاز زمانوم د انډستری سټیټ اسوسییشن پرزیدنت ما نن چیف منسٹر دې پروگرام را نغه هغه ته د عزت نصیب نو کاغذ دې پروگرام را غلې و نو ډېر لو عزت به شوی په دې مسایلو به ځان هم پوي کړو خو چونکه داغه د عزت نصیب نو او د ټرو ریپرزنټیشن باډي چې کوم وا داغه سره داغه یو الحاق یا تعاون نه
تیر ورځ د پیښور په یو مقامی هوټل کې په لومړی ځل د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس د سوری لاندې د تاجرانو د کنوینشن په نوم یو لویه غونډه ترسره شوه چې پکې د صوبې د ټولو ضلعو نه د تاجرانو او کاروباریانو استازو ګډون وکړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غلام مشال ریډیو څخه اوري. د کاروباریانو او تاجرانو د غونډې حال خو غلام غوث ستار کړی. اوس به شبیر جان ته ورسو چې شبیر جان بیا د څه حال را کوي. په پېښور نشتر حال کې بیگانا وخت د وزیرستان بلډ ډونیشن او تلسیمیا سنټر یا د وینې ورکولو د مرکز د وزیرستاني زده کوونکو د تنظیم یو غونډه وسو چې پکې د قبایلي ایجنسی د ژوند له بیلابیلو څانګو سره تعلق لرونکو او زده کوونکو ګډون کړی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا وزیرستان بلډ ډونیشن او تلسیمیا مرکز په نوم جوړ شوی د دغه تنظیم مشرانو وینا ده چې نه خو په قبایلي سیمه کې داسې یو ځای شته چې ناروغو ته د وینې د ضرورت په وخت وینه ورکړي او نه د قبایلو خلک چې دلته پېښور ته یا نورو سیمو ته لاړ شي نو په اسانه ورته وینه میلاویږي، نو ځکه دوی دا تنظیم په پېښور کې جوړ کړو. د دغه تنظیم مشر اسیم داوړ په دې باب له مشال لیډو ته وایي.
وزیرستان چې کوم دا ټول ایجنسۍ پټه اکثر په مشکل دور شي دي، خو بیا د میشت کوم د وزیرستان خور خلک دي نو د وزیرستان خلک ډېر په مشکلاتو دي. دغه وجه نه موږ په پېښور شه د کوم سټوډنټس یا د سټوډنټ سوسایټي رو یو داسې منه سوچ موږ رول لرو چې یاره موږ دلته په پېښور شي د خپل علاقې ته کم از کم د تعلیم سره سره د جسه پیدا ورسوي. په دې شو سر کې موږ سره ډاکټر صاحب باندې د مختلفې هسپتالې ولا ولې بټي ټیکنیشن موږ نه سره په روډ باندې موږ سیټ اپ تا او د موږ سره د اکرې یونیورسيټي ولا پرېزیدنت او داسې د نړۍ یونیورسيټي ولا ډېر فلیکس دي.
هم دغه تنظیم یو بل غړي فضل رحیم وایي چې پېښور نه پس په دوی پراتون کې میاش کې پامیرلی او بیا پامیرانشاه کې هم دغه بلډ بانک پرانسته وکړي چې د وزیرستان خلکو ته هم په خپل ایجنسی کې دغه اسانتیا ملو شي.
د دې ډیر زیات ضرورت دی. فرست انشل انیشیټیو میش په پېښور کې اخستې دي او زمونږ د دې سنټر به نور برانچونه هم جوړیږي. د دې برانچ فرست مونږ په اپریل کې انشاءالله افتتاح کوو. پامیرلی کې باید یو برانچ وي، بیا به د هغې سره سره مونږ د دې یو برانچ په میرانشاه کې هم جوړو. د دې ډیر زیات ضرورت دی ځکه چې زمونږ د میرلی تحصیل هډ کوارټر پدال دی په کې بلډ بینک نشته. په میرانشاه شهم دا فیسیلیټی نشته چې هغه کې یو مریض ته دیوینه ضرورت شي نو هغه غریبانان در بدر ټکرې خوري چې کله د میج مریضان پېښور ته راشي نو سوکې په یوالېږي سوکې په بل لګي.
یو بل ځکون کې همایون وزیر وایي چې د دوی د پروګرام مقصد ټول قبایلو چاته چې د وینې د کمی ستونزوي وینه ویریا ورکړي او د دې پروګرام د لاندې باندې نه یوازې د وزیرستان بلکې د ټول قبایلي ایجنسی ضرورتمندو ته وینه ورکول کیږي.
دا پروګرام زمونږ د وزیرستان بلډ ډونیشن فاؤنڈیشن په حواله سره ده چې د دې پروګرام په توسط سره موږ د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان او بیا د هغې نه پس ټوټل فاټه چې څومره ده څومره ایجنسۍ دي قبایلي خلک دي هغو بیمارانو ته چې پشاور ته راشي دلته کې دوی ته د وینو تکلیف وي چې کله دوی ته د وینو ضرورت شي نو دوی در په در ګرځي خو دوی ته وینه نه ملاویږي نو د دې پروګرام په توسط سره زموږ کوشش دغه دی چې موږ خپلو وزیرستانیانو وروڼو ته او ټولو قبایلي وروڼو ته وینه چې کوم ده ټایم په ټایم ورورسو او د دې چې کوم دغه مسله ده دغه موږ د یو حده پورې حل کړو
یاد دی چې په دې موقه باندې دغه پروګرام کې برخه اخیستونکو د قبایلي ایجنسۍ سره تعلق لرونکو وکیلانو استادانو ډاکټرانو او سیاسي مشرانو د دغه تنظیم لپاره د فنډونو یا پنګو اعلانونه هم وکړل. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساس لپاره ځانګړي ونیز خبرونې هم لري. دا پاکستان ایجوکیشن اټلس په نامه راپور شي چې په دغه هیواد کې اوس هم څه کم نیمایي خلک لیک لوست نسی کولای. دا راپور چې د 2013 کال د تعلیمي شمیرونو په اړه دی، دا هم پکې راغلی چې د هیواد 2.5% ماشومان اوس هم له سکولونو بهر دي. دا چې په پاکستان کې د جنوبي ایشیا د نور هیوادونو په پرتله د لوست شرحولې دومره ټیټه ده او د دې د جګوالي لپاره حکومت څه اقدامات کوي، په دې اړه د دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. د تعلیم او پلوړ زده کړو کې د روزنې او معیار لپاره د پاکستان وزیر مملکت بلیغ الرحمن د تیرې سه‌شنبه په ورځ په پاکستان کې په 2013 کال کې د تعلیم د شمیرې نه پاره د راپور پرانیسته وکړه. د پاکستان ایجوکیشن اټلس په نامه دغه راپور د ملګرو ملتونو د خوراک لنړیوالې ادارې سره په ګډ جوړ شوی دی. د راپور لمخې په پاکستان کې د تعلیم شرح 5% ده چې د جنوبي ایشیا د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ډیره ټیټه ده. د راپور لمخې اوس هم د پاکستان 2.5% ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو څخه تر 9 کلونو پورې دي له سکولونو بهر دي. د پاکستان د پرمختللو شهرونو په پرتله په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د تعلیم شرح تر دې هم ټیټه ده. په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان وایي چې د پاکستان د نور شهرونو په پرتله په قبایلي سیمو کې د لوست شرح یوازې 40% ده، خو دوی هڅه کوي چې دا زیاته کړي.
کوم سکولونه وران دي هغه مونږه دوباره جوړو غنه، دا ټولې خبرې الګ الګ مونږ روانې کړې دي. مونږه چې کوم ځان د بار هدف ته ځو غنه په 2016 پورې دا مونږ وځ دا به کم از کم مونږه 40% تر هو غنه په 2-3 کال کې.
کایو خو په قبایلی سیمو کې د نامنه حالات لکبل تعلیم اغیزمن سوي، نو بلخو په خیبر پښتونخوا کې هم په لسګونه سکول نوران سوي دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد احتیف خان وای د بیلابیل شمیرو لمخې په صوبا کې د لوست شرح 15% ده. نو موري مشال رادیو ته وویل چې د اوس لپاره د لوست د شرح زیاتولو پر ځای دوی د تعلیم معیار ته پاملرنه کوي. نو موري وویل چې د نو سکولونو د جوړولو ترڅنګ د وران سو سکولونو په جوړولو هم لاس پوري کړی دي.
یو د دلی چې کوم غکلو یو سیلاب چې کوم خراب کړی او درېم دهشتګردی نه، نو په درېمه باندې کار روان دی. هغه تقریبا څه چې کوم ریبیلډینګ په کار دی، هغه د 2000 سیوا سکولونه دي. نو په یو ځای نشي کېدی، مطلب مو په یو سکول مطلب ته پتا چې دا څونه ګراني ده. نو په یو سکول باندې یو کروڑ سوا کروڑ روپۍ لګي. نو هغه کوم 2000 سکولونه جوړو نو هغه خو په اربون نه په کاربون روپۍ په کار دي.
د پاکستان په شاته پات او کلیوال سیمو کې د لوست شرح د شاري سیمو په پرتله ټیټه ده. دا چې په څه ډول حکومت کولای شي چې دغه شرح جګه کړي او تعلیم عام کړي. په کوټه کې د بلوچستان د حکومتي نصابي کتابونو د ادارې په خوانی مشر پروفیسور منیر احمد خان کاکړ وایي چې د واحد تعلیمي نظام پر راوستلو او د حکومت لخوا د تعلیم زیاتولو د جدي ګام په اخیستلو سره حالات مثبت لوري ته تلای شي.
دا سیاسي فیصله ده کنه؟ که چیرې یو ملک دا فیصله وکړي چې زما تعلیم زما ترجیح ده، زما پرایورټي ده او تعلیم ته زه سبقت ورکوم، هغه ملکونه هلته لیټریسي ریشو یا تعلیم چې دی دا هغه حاصل په دا اوس زمانه کې په دا اوس دور کې دا څه ګرانه خبره نه ده. پاکستان وغوښته چې اټم بم جوړ کړي، اټم بم یې جوړ کړي. خبره دا ده دلته دوه پاکستان دي، یو د ایلیټ پاکستان دی، یو د غریبانو پاکستان. د ایلیټ په پاکستان کې دا غو خپل تعلیم دی، دا غو خپل تعلیمي ادارې دي، دا غو خپل کریکولم دی، توفیر دی د غریبانو سکولونه دی په هغو کښې ټیچر نشته. که ټیچر وي هغه بیا دغه د دغ اهر نه وي چې هغه ټیچر سي. یو سهولت نشته، اوبه نشته، بلډنګ نشته، د بندې ناست دي.
که څه هم په پاکستان کې حکومت له ډېر مودې راهیسې دا کوي چې د لوست شرحه به تر کافي اندازې لوړوي، خو بیا هم بریالی سوی نه دی. دا وخت د جنوبي ایشیا په هیواد سریلنکا کې د لوست شرحه څه باندې 2.5%، په هند کې څه باندې 4.5%، او په بنګلادیش کې څه باندې 6% ده.
د مشال او ازادۍ راډیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه. د وپاڼې پته ده gandhara.com. د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، څېړنې او مرکې په gandhara.com کې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خپرونې او راپورونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اورېدلی سئ چې پته یې ده mashalradio.com. که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ، نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور شوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال باندې راځي. د مشال رادیو د لومړي سرنی خبرونې سلام پښتون خواته تاسو غوږ نیولې دی. د سهار 9:30 سوې. نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان د حکومت لخوا ټاکلو شو استازو پرون په ناصرګن ځای کې تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره وکتل. له دې ملاقات وروسته د طالبانو د مذاکراتي ډلې مشرانو پروفیسر ابراهیم او مولانا سمیع الحق وویل خبرې ګټورې وي او دا ډول بله لیدنه به هم زر ترسره شي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ډاډ ورکړی چې حکومت باید د تختول شو ایرانی سرحدي ځواکونو د خوندي خوشي کولو لپاره اقدامات وکړي. د تیر اتوار په ورځ د جیش العدل په نوم یوې وسلوالې ډلې د 15 ایرانی سرتیرو د تختولو او له منځ نه یې د یوه د وژلو ادعا کړې وه. افغان ولسمشر حامد کرزی او د ترکمنستان مرستیال وزیر اعظم رشید مورادوف هیله ښکاره کوي چې ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ به د اورګاډي کرښه زر تیره شي او دغه کرښه به اروپا ته هم وغځیږي. په افغانستان کې د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون کولو لپاره د سیمې او نړۍ مشران کابل ته روان دي. تمه کیږي چې تاجکستان، ایران، قزاقستان او د پاکستان ولسمشران او د 11 هیوادونو حکومتي پلاوی به په دې جشن کې ګډون وکړي. په مصر کې فیلډ مارشل عبدالفتاح السیسی د هیواد د دفاع د وزیر او د سرلخکر په توګه له خپلې دندې استعفا ورکړه او اعلان وکړ چې هغه به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیه په دې ملامتوي چې په کرایمیا کې د ځواک ناوړه استعمال کړی، خو دوی په دې سیمه د تسلط او د روسیې سره د ساړه جنگ د پیلولو هوډ نه لري. د عراق وزیر اعظم نوری المالکی خبرداری ورکړی چې د ملک د انتخاباتي کمیسیون استعفا د اپریل په پای کې ترسره کیدونکو انتخابات ځنډول شي. نوموړی وویل په انتخاباتو کې ځنډ نه یوازې د انتخاباتو لپاره بلکې د ټول ملک لپاره یو ضربه وي.
د مهمه خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب امیر درته وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې. دا چې په پاکستان کې د دغه هیواد کورنی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی، سراج زهیر به راپور درته واوروي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي نړیوال ورورولۍ دي د پرامن جوهري پروګرام په معامله کې د پاکستان پوره پوره مرسته وکړي او له پاکستان سره دي د پرخ سلوک ختم کړی شي، ځکه چې د تورغم د لارې نیټو سپلای بحال کړی شوې ده او دغه رنګ به دوی له افغانستان نه د ناټو پوځونو وتو کې هم خپل ونډه ترسره کوي. د ادارې په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف په هالینډ کې د جرمن چانسلر سره ملاقات کې دا هم ویلي دي چې خوشحال او امنناک افغانستان د پاکستان په مفادو کې دی او د افغانستان امنیت لپاره به پاکستان تل خپل کردار ترسره کوي. ادریه زیاتوي چې د دې حقیقت نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې پر امن جوهري پروګرام د پاکستان په شمول د هر طریقې پذیر ملک حق دی، نو باید چې ټوله نړۍ د پاکستان دې لړکی مرسته وکړي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې په کومه ټولنه کې قانون صرف د کمزورو خلکو لپاره وي، هغه قانون خپل بقا بایلي، او په کومه معاشره کې چې قانون د لوی وړوکي لپاره یو رنگ وي، هغه قانون ترقی کوي. اداریه وړاندې لیکي چې پاکستان کې هم د سمودی رهسي طاقتورې طبقې د قانون نه بالا تر دي او د نظریه ضرورت ایجاد تر مخه هر طاقتوره طبقه د قانون خلاف ورزي کوي. د ادارې په وینا چې د دې حقیقت تازه ثبوت بلوچستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزی دا خو پدی خلاف ورزی باندی ترو سچا هم غگ نشو پورتا کولی او دا غرنگ پا طول پاکستان کی دخل کو دا لادرک کی دلو سلسلہ شورو شوا خو اس چی سپریم کورٹ حکم ورکڑو چی دا لادرکی معاملہ کی سوک هم ککڑوی دا حوی خلاف تی مقدمی درج کریشی چی بکی دا دو پوزی افسرانو خلاف مقدمہ درج شوا ادریا اخیر کی لیکی دا پڑاگا دا قانون گٹا دا او حقیقت کی دا مقدمہ یوازی دا دو پوزی افسرانو پر ضد نه ده بلکه د هغه نظام پر ضد ده چې له ډېرې مودې راهیسې د خفیه ایجنسیانو له لاسه پاکستانیان ورکېدل نو باید چې دې لړکې عدالتونه هم دغه شان دا سلسله جاری وساتي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈی پی خبری اجانس دا پاکستان دا حکومت استازو او سوال و طالبانو دا سیاسی شورا ترمیانز نیخ پا نیخ دا مذاکرات پا دا مقاله خبره کرده. بلخوا انڈیپینڈنٹ رسپانه لیکلی چې په افغانستان کې د مرستندوی دارو په کارونو کې ډیر زیات کمی راغلی دی. دا دوار مقالو غټی که با لگولای سخواهو.
د جرمنی ڈی پی ای خبری ایجنس د چارواکو په حواله لیکي چې د پاکستان حکومت لخوا د امن مذاکرات او استازي له طالب مشرانو سره نیغ په نیغه مذاکرات کوي. دا په داسې حال کې دا چې د امن بهیر شروع کیدو وروسته د لومړی نیغ په نیغه ملاقات دی. خبری ایجنس د طالبانو لخوا ټاکل شوی کمیټي استازي پروفیسر ابراهیم په حواله لیکي چې دغه ملاقات د غیر رسمي خبرو اترو وروسته ترسره کیږي چې مقصد یې د یوې لسیزې جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي. د پروفیسر ابراهیم په خبره د حکومت څلور کسیزه کمیټي استازي په شمالي وزیرستان کې له طالبانو سیاسي شورا سره ملاقات کوي. خبری ایجنس کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جګړې ختمولو لپاره د خبرو اترو بهیر داسې اندېښنې راپورته کړي چې دې کار سره به القاعده شبکې سره تعلق لرونکي سخت دریز اسلامي وسلوالې ډلې بیا راغونډي شي او دا په داسې حال کې ده چې روان کال تر پایه له افغانستانه بهرني ځواکونه وځي. بلخوا له برطانیې خپرېدونکي انډیپینډنټ ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکي چې د 2011 او 2013 کال ترمنځ افغانستان سره د بهرنیو مرستو کې 30% کمی راغلی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پلان تر مخه دا په 50 کې یوه برخه ده چې د هیواد ته ورکول کیږي. ورځپاڼې کې چې په افغانستان کې د خیر خیګړې حالات ډېر کړکېچن دي. په دې هیواد کې 1 میلیون ماشومان له خوراک د کمی سره مخامخ دي. تر 45% جنکۍ سکولونو ته نه ځي او 6 لک او 10 زره خلک په خپل کور کې بې کوره شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د مرستندوی ادارو ستړیوالی او امنیتي حالاتو له کبله بجټ کې ډېر زیات کمی دی او داسې نظرونه هم رامنځته کیږي چې د خلکو زړونو ګټلو لپاره مرستندویه کارونه ودرول شي. ورځپاڼه زیاتوي چې د درغلۍ او د پروژو په سمه توګه نه چلول هم نړیوال مرستندوی ادارې په شا کړي دي. د شفافیت نړیوال ادارې په لیست کې چې کوم درې هیوادونه په درغلیو زیات ککړ ګرځول شوي دي په هغې کې یو افغانستان هم دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. پروجیکټ سندیکیټ نومې ادارې پر خپل ویبپاڼې یو مقاله خپره کړې ده چې پکې د پاکستان او سعودي عرب د اړیکو جاج اخیستل شوی دی. مقاله وایي د امریکا لخوا د سعودي عرب لپاره غورځول دغه هیواد مجبوره کړی چې له پوځي پلوه پر پاکستان تکیه وکړي. نور تفصیل له عبدالحکا کړه ورو.
پروجیکټ سندیکیټ نومې ادارې په خپل ویبپاڼه د لیکوالي می یمانی مقاله خپره کړې ده. نوموړې تر دې وړاندې د اسلام د زانګو نومې کتاب هم لیکلی دی. د دې په وینا سعودي عرب پر امریکا بې اعتباره سوی. نو لیکواله پوښتنه راپورته کوي په داسې حال کې چې اوس سعودي عرب پر امریکا نوره تکیه نه سي کولای نو بیا د فوجي ځواک د ترلاسه کولو لپاره کوم لوري ته کتلای سي. د لیکوالي ځواب دا دی پاکستان هغه هیواد دی چې سعودي عرب ورزخه تمه لري. می یمانی بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبره کوي او وایي تر دې وړاندې هم پاکستان په فوجي برخه کې تل د سعودي عرب خدمت کړی دی. لیکواله می یمانی پوښتنه راپورته کوي چې سعودي عرب ولې پاکستان ته مخ ګرځولې دي او دا کار اوس ولې کوي. لیکواله وایي سعودي عرب د ایران او ترکیه په څیر پاکستان هم د منځني ختیځ یو پیاوړی طاقت ګڼي. له ایران او ترکیه سره د سعودي عرب مذهبي او تاریخي اختلافات دي خو له پاکستان سره داسې هیڅ ډول اختلاف نسته. د لیکوالي په خبره دا شان سعودي عرب د پاکستان په جوهري پروګرام کې هم سرمایه‌کاري کړې ده او تمه لري چې د ضرورت پر وخت به له دې ګټه پورته کړي. لیکوال پر مخ لیکي له دې پرته سعودي عرب دا پلان هم لري چې پاکستان د خلیج همکاري سازمان د کډ فوجي ځواک لپاره د ملا د تیر په توګه استعمال کړي. د لیکوال په خبره کې چرته سعودي له جدي خطره په تیره بیا له ایران سره په شخړه کې شکیل سي نو پاکستان به د هیواد ته د تحفظ ورکولو وړاندیز وکړي. خو دلته لیکواله می یمانی پوښتنه راپورته کوي چې آیا په رښتیا هم پاکستان په تیر بیا له ایران سره د جګړې پر وخت د سعودي عرب امنیت پیاوړی کولای سي او که څنګه. په جواب کې لیکواله وایي په پاکستان کې کورنۍ ترګري دغه هیواد ډیر ضعیف کړی دی. په داسې حال کې د دې هیواد فوج نه یوازې د داخلي امن او امان په ساتلو کې بلکې له هند سره جګړې ته تیاری نه نیسي، نو د سعودي عرب په دفاع کې د شکیلتیا صلاحیت نه لري. د دې ترڅنګ که چېرته پاکستان د فرقیزه جګړې په لټ کې د سعودي عرب ملاتړ وکړي نو د دې هیواد په فوج کې موجودو شهګانو کې به ناارامي راپیدا شي. نو د لیکوال په خبره له پاکستان سره د نږدې پوځي اړیکو ستراتیژیک اهمیت تر سوال لاندې دی. نو په داسې حالاتو کې د سعودي عرب لپاره لار ډیره تنگ ده. د دې په وینا د قطر له لوري له اخوان المسلمین سره د ملګرتیا وروسته د دې هیواد د خلیج له همکاري سازمان وتل او دا شان د عمان په خپل خوښه سازمان پرېښودل او له دې سره سره د سعودي عرب له امریکا سره مخ په زیاتېدونکې ژورې بې باورۍ په دې هیواد کې د یوازیتوب ویره زیاته کړې ده. لیکواله می یمانی په پای کې لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د خپل وجود له جدي خطر سره مخامخ دی څنګه د یو بل چا شملګری جوړېدلای سي. خو د دې هر څه سربېره د لیکوالې په خبره سعودي عرب اوس په یو داسې حالت کې دی چې له دې بغیر بله لاره هم نه لري.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري او ستاسو پام د بل نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د امریکا ولسمشر په برسل کې په خپل وینا کې د اوکراین د کرایمیا مسله یاد کړې چې روس له خپل خاورې سره یو ځای کړی ده. اوباما په دې برخه کې روس ته خبرداری ورکړ خو ویل چې دا د بلې سړې جګړې د پیلېدو معنا نه لري. د اوباما د سرګردونو جزئیات په احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپا د سفر اساسي وینا وکړه او روسیه یې وغندله چې په اوکراین کې له بیرحمه ځواک څخه کار اخیستی دی. اوباما ژمنه وکړه چې د وخت له تېرېدو سره به د امریکا او اروپا متحد بریالی شي. اوباما د اروپا د یووالي خبره یاد کړه چې له نړیوالې دوهمې جګړې او بیا له سړې جګړې راوروسته سره یو موټی پاتې شوه. د وویل چې مخالفو نظریو یو ځل بیا دلته شخړو ته لاره هواره کړه. زه نن دلته راغلی یم او ټینګار کوم چې موږ باید کله هم د دغه پرمختګ دایمي ضمانت ونه کړو چې په اروپا کې شوی او د نړۍ چارچاپېره شوی دی، ځکه چې د نظریو اختلاف دغه ستاسو د نسل په وخت دوام لري او دا هغه څه دي چې نن په اوکراین کې څرګند شوي دي. اوباما زیاته کړه چې په اوکراین کې د روسیې کارونه د ټولې نړۍ لپاره د امتحان یوه شیبه ده. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې متحد ایالتونه او اروپا دا دلچسپي نه لري چې د اوکراین واک ورسره وي. اوباما بیا دا نظریه رد کړه چې په کریمیا کې د روسیې له هلو ځلو سره بله سړه جګړه پیل شوې ده. After all, unlike the Soviet Union, دا بل سره جګړه نه ده چې موږ پکې داخلي شو. د شوروي اتحاد برعکس روسیا د ملتونو د کومیدل ماشين کوي او نه هم نړیواله نظریه لري. متحد ایالاتونه او ناتو له روسیې سره د کومې شخړې هڅنه کوي. اوباما دا ومنله چې دا سلاره نشته چې روسیا له کریمیا وایستل شي، خو ده زیاته کړه چې تر څو متحد ایالاتونه او د هغه متحدان سره یو لاس وي د روسیې خلک به دا اعتراف وکړي چې دوی هغه امنیت، سوکالي او مقام نشي ترلاسه کولای چې هیله یې لري. د امریکا ولسمشر زیاته کړه که دی دا خبره هېره کړي چې څه په اوکراین کې پیښیږي نو دی به مسؤول وي. اوباما خبرداری ورکړ که چېرته روسیه په اوکراین کې نوره مداخله وکړي نو بندیزونو ته به پسې دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا دا خبرداری تکرار کړ که چیرته د روسیې مشران دغه اوسنی دریځ ته دوام ورکړي نو موږ په ډاډ سره ورته ویلی شو چې دغه انزوا به یې پسې ژوره شي.
د اوباما څرګندونو جزئیات مو له احمد شیبر څخه اوریدل. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د لومړي سرنی خبرونې سلام پښتونخوا کې اوس د هارون بچا په غږ کې ستاسو پام د سندرې پر لور راګرځوم.
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، جانان جانان janan 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 زن پشور کی زنی زنی آوازنا ہورا کناستے پا وسے کپاسے دروان بشش تنہایا کی بھی بے درا بے دیا رسنے بزرن کور کلی لراشان ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑ دا وطن دخ کلو ستوری خالونا پتن دوکڑ دا وطن دخ کلو کیاری دنشی پٹولے چراغان بشے کیاری دنشی پٹولے چراغان بشے پولیس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشے پولیس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشے جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانی کہلتا شوی ارزان بشے دخ پل پر ہر درد سرو گلو نجباز دکا اخ پل گل بشد گل دا خاندان بشے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے بس خوک زانتا دے افغانو ویل افغان بشی بس خوک زانتا دے افغانو ویل افغان بشی پولیس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشی پولیس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشی جانان 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 جانان
دا هارون بادشاہ په ژغ کې مستندر اورید اسمو شغله مشال رادیو څخوري تامه د چنن په کابل کې د نوروز نړیوال جشن پیل سي. په دې جشن کې د ګډون لپاره د افغانستان د یو شمیر گاونډیو هیوادونو پلاوی کابل ته رسیدلې دي او نور مشران به نن کابل ته ولاړ سي. د نوروز د نړیوال جشن په درشل کې په کابل کې افغان ولسمشر پرون له راغلو میلمنو سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبر درته اوروي.
د افغانستان ولسمشر د تاجکستان له ولسمشر سره په کابل کې د تاجکستان افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د تیرېدو مسله وڅېړله. حامد کرزی له امام علي رحمان سره پرون په دوه اړخیزو اقتصادي، تجارتي او امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې. د تاجکستان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان انتخابات بریالي ترسره شي څو د افغانستان برخلیک په خپل افغانان وټکي. د ولسمشر یا ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته څه باندې یوه اونۍ پاتې ده. امام علي رحمان څرګنده کړه چې د افغانستان امنیت له ټولې سیمې سره تړاو لري او تاجکستان به تر خپله وسه په دې برخه کې له کابل سره مرسته وکړي. د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو تر خبرو وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړه، خو د دې اعلامیې بشپړ جزئیات تر اوسه رسنیو ته نه دي خپره شوي. د ولسمشر حامد کرزی مرستیال ویاندی عادل راز ازادي راډیو ته وویل چې د نوروز د نړیوال جشن تر څنګ به افغانستان یو لړ تړونونه د سیمې له هیوادو سره لاسلیک کړي.
مجالس مختلف با اینا خواهد داشت و قراردادهای یا تعهدنامه‌های یا تفاهم‌نامه‌هایی که بین کشورهای مختلف انجام میشه هم در منطقه تایید میشه.
د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره د ترکمنستان د سریعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف هم کابل ته رسیدلی. د پرون له حمید کرزی سره ولیدل او د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د کرښې د تیرېدو مسله یې وڅېړله. د ترکمنستان د سریعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې د ریل دا کرښه تر اروپا پورې وغځي شي. تمه ده چې نن د ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان، قرغزستان، آذربایجان، پاکستان، هند، ترکیه، قزاقستان او ارمنستان مشران په کابل کې د نوروز په نړیوال جشن کې برخه واخلي. په دې جشن کې به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او یو شمېر نور بهرني میلمانه هم ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان او ایران ولسمشران او د نوروز په نړیوال جشن کې نور برخه اخیستونکي نن کابل ته ورسی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت لخوا په خبرې سوي خبر پانه کې راغلي دي چې ولسمشر ممنون حسین به د چهارشنبه په ورځ د افغان ولسمشر حامد کرزی په بلنه د نوي کال د جشن په مراسمو کې د ګډون په موخه کابل ته ولاړ سي. په دې اړه نور تفصیل پیښوره د مشال رادیو خبريال زبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د چهارشنبه پر ورځ په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر ممنون حسین به د افغان ولسمشر حامد کرزي په بلنه د نوي کال د جشن په مراسمو کې د ګډون په هدف په یو ورځني سفر د افغانستان پلازمینه کابل ته لاړ شي. د پاکستان ولسمشر په داسې وخت کې افغانستان ته ځي چې افغان دولت د نوي کال په شپه د کابل په سرینا هوټل د وسلوال برید پړه چې د بهرنیانو او افغانانو په ګډون پکې نهه کسان وژل شوي وو د پاکستان پر غاړه اچولې ده. په دغه برید کې افغان خبریال سردار احمد د هغه میرمن او دوه ماشومان هم ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خپرې شوې خبر پاڼه کې همداراز راغلي افغانستان ته د ولسمشر ممنون حسین یو ورځنی سفر د پاکستان د اغو اسو برخه ده چې غواړي د دې هیواد سره دوه اړخیزې اړیکې لاغښتلې کړي او له دې لارې په سیمه کې سوله او ارامي رامنځته شي. دا افغانستان ته د پاکستان د ولسمشر لومړی سفر دی. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر کال په نومبر میاشت کې د افغانستان په یو ورځني سفر دی او جګپوړي هیئت په ملتیا کابل ته تللی او هلته یې افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر نور افغان چارواکو سره کتلی وو. نوموړي په دې سفر کې افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې هیواد باید د افغانستان د سولې له بهیر سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او په خبره یې چې په افغانستان کې سوله نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې سیمې په ګټه ده. که څه هم د پاکستان حکومت تل وایي چې په افغانستان کې د لاسوهنې پخوانۍ پالیسي پریښې ده خو د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي بیا په دې نظر دي چې دا هیواد اوس هم په افغانستان کې لاسوهنه کوي او همدا لامل دی چې پاکستان د افغانستان پولي ته څیرمه په قبایلي سیمو په ځانګړې توګه په شمالي وزیرستان کې د میشتو هغو سخت دریځه وسلوالو پر ضد چې افغانستان ته اوړي او هلته تروریستي فعالیتونه کوي کوټلي او جدي ګامونه نه پورته کوي.
ایران پر پاکستان ژغ کړی چې د دوی د سرحدي ځواک تښتول سوي سرتیری دي ژر تر ژره د تښتونکو له منګلو صحیح سلامت را خوشی کړي. دا خبرې له هغه وروسته راځي چې د دې سرتیرو تښتونکو ادعا وکړه چې دوی یو ایرانی سرتیری جمشید دانایی فر وژلی دي. له کوټې پریزموش همکار خدای نور ناصر نور حال راکوي.
د ایران سرکاري خبري اژانس ایرنا د چهارشنبه په ماښام خبر ورکړ چې ایرانی صدر حسن روحاني د پاکستان لومړي وزیر میا نواز شریف ته ټلیفون کړی او د خپلو تښتول سویو سرحدي ځواک د سرتیرو د روغ رمټ را خوشي کولو غوښتنه کړې ده. ایرنا وایي روحاني نواز شریف ته په دې ټلیفوني خبرو کې وویل دای هیله مند دی چې په دې لړ کې به د پاکستاني چارواکو د خوشحالۍ خبر واوري او هیله یې څرګنده کړه چې دواړه څنګلوري هیوادونه به د ترهګرو پر ضد په ګډه عملیات وکړي. د ایران دغه سرکاری خبری اژانس زیاتوي پاکستانی لومړی وزیر روحانی ته ډاډ ورکړ چې د حکومت ته هم دا بیخي زیات مهم کار دی او د دې تیاری کړی چې د عملیاتو له لارې تښتول سوي ایرانی سرتیری روغ رمټ د تښتونکو له منګولو څخه را خوشی کړي. د ایرانی صدر او پاکستانی لومړی وزیر ترمنځ دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د دغو ایرانی سرتیرو تښتونکو وسلواله ډلې جیش العدل د اتوار په ورځ په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړ چې دوی یو ایرانی سرتیری چې جمشید دانایی فر نومېده زیندې کړی او که یې ایران غوښتنې ونه منلې نو پاتې سرتیری به یې هم ووژني. جیش العدل چې په 2012 عیسوي کال کې د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې د ایران پر ضد وسله پورته کړې او په ایران کې د سنی لژړکیو د حقونو غوښتونکي سنی افراطي وسله واله ډله ده او د دغو سرتیرو په بدل کې د ایران په جیلونو کې د خپلو بندي وسله والو ملګرو راخوشي کېدل غواړي. د ایران سیستان بلوچستان ایالت چې له پاکستان او افغانستان سره ګډه پوله لري ایران تل د دغه وسله والې ډلې د ملاتړ تور په پاکستان پورې کړی او اوس هم وایي چې دغه وسله والې ډلې د دوی تښتول سوي سرتیری د پاکستان غاړې ته په پاکستاني بلوچستان کې پټ کړی دی. که څه هم په بلوچستان کې امنیتي سرتیرو په دې اړه له ویلو څخه ډاډه کړې خو د دغې صوبې د کورنیو چارو سیکرټري اسد ګیلانی دوه اونۍ وړاندې له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي وو د دوی د حکومت له ایراني حکومت سره په ګډه د معلوماتو ورکړه درکړه روانه ده چې د ده په خبره که دا تښتول سوي سرتیری د پاکستان غاړې ته وي نو دوی به یې د راخوشي کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د یادولو وړ ده چې د ایران له سیستان بلوچستان صوبې څخه د روان کال د فبروري په 16 نیټه وسلوالو د دغه هیواد د سرحدي ځواک 15 سرتیری تښتولي و چې ورسته یې مسؤلیت جیش العدل وسلواله ډلې قبول کړ. ایران چې له پاکستان سره شاوخوا 900 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري تل پر پاکستان تور لګوي چې دغه وسلوال پرې د دوی له خاورې بریدونه کوي خو پاکستان دغه تورونه تل ناسم بدلي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د هندوانو لپاره د هندوانو د حقونو لپاره کارکونکي آل پاکستان هندو رائټس موومنټ وای چې د هندوانو زیاتره مذهبي ځایونه د هغوی په استعمال کې نه دي پاتې، بلکې پر هغه ځایونو دوکانونه، سکولونه او دفترونه جوړ شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د خپل ځایونه بیرته ورکړل سي، چې نه یوازې دوی د هغې حفاظت وکړي، بلکې له هغو څخه به داسې ګټه ترلاسه کړي چې د خپلو خلکو د ګټې لپاره استعمال کړي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان کې هندوانو حقونو لپاره کار کوونکي تحریک آل پاکستان هندو رائټس موومنټ مطابق په غونډ ملک کې د هندوانو 423 مذهبي ځایونو کې صرف 40 د هندوانو په استعمال کې دي او په نورو ځایونو دوکانونه، هوټل، د حکومت دفترونه او سکولونه جوړ شوي دي. آل پاکستان هندو رائټس موومنټ چیرمین هارون سربدیال حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د مذهبي ځایونو ملکیت دوی ته واپس ورکړی شي. د زیاته کړه کال 1922 کې د هندوانو جایداد لپاره جوړ شوی ادارې ایواکووی ٹرسٹ پراپرٹی بورډ د پاکستان په مختلفو علاقو کې د هندوانو مذهبي ځایونه په کرایو ورکړي دي.
د ایویکیټرس پراپرټي بورډ، ډایریکټریټ اف ماینز، ډایریکټریټ اف کلچر او ډایریکټریټ اف آرکیالوجي دې سره چې کوم زموږ ځمکې دي هغه په کرایو ورکړي دي او خو له دې چې هغه د انډستریال پرسپرس باندې ورکړي دي، او حقیقت کې هغه چې د کمرشلی یوټیلایز کیږي لګیا دي پوره دنیا کې. بدې مثال بچت نه ملاويږي چې مذهبي مقامات چې د ګورنمنت فرست پرایورټي دي هغه چې د سکیورټي ورکول یا هغه چې خپل یو خاص اهمیت ورکول، او دلته چې هغه هوټلنګ په تور باندې استعمالیږي لګیا دي. څنګه چې ډېر اسمل خان کی کالی باڑی مندر وہ سوا کالا زور مندر دے واغه چې ریال تک کمرشلی یوز کیږي لګیا دی. همدا کته کتا سو رام کول مندر په اسلام آباد تاسو کو ګوره دیس بدیس هوټل په جوړ شوی دی.
مشال ریډیو سره د خبرو کی زیاته کړه چې پاکستان آئنده مذهبي ځایونو د حفاظت خبره کوي، خو په عملی توګه داسې هیڅ نشته. د اویل چې په بونو کې یو مندر د میټایانو په دکان کې بدل شوی دی. د سره سم په اپټاباد کې یو مندر او د سکانو یو ګوردواره هم د دوی په استعمال کې نه ده پاتې. کله چې مشال ریډیو په دې باب له د مذهبي امورو وزیر سردار یوسف سره د رابطې سوکړانو پکې کامیاب نشو، خو چې کله پاکستان حکمران ګوند، مسلم لیگ نون، د اقلیتونو او قومي اسمبلی غړي بابندا سره رابطه وکړه، نو دغه وینا وه چې د هندوانو مذهبي ځایونه بې ځایه استعمالیږي. د اویل چې هغه په دې لړ کې خپل کوشونه کوي او قومي اسمبلی کې په دې اړه خبره کړې ده.
ګورئ، موږ مخکې هم په قومي اسمبلی کې خبرې کړې دي او اوس به هم کوو، او وزیر اعظم سره هم موږ خبره کړې ده. بل دا چې زیاتره مذهبي ځایونه په سند او خیبر پختون خواسوبو کې دي، نو د هغه ځای چارواکو سره به هم موږ خپل خبره کوو، او خواست به ورته کوم چې کوم مذهبي ځایونه بي ځای استعماليږي هغه لپاره د ګامونه پورته کړی شي، او هیله ده چې موږ به اوس په دې لړکې قانون سازي هم وکړو.
خو بلخوا آل پاکستان هندو رائټس موومنټ چیرمن هارون سربدیال په قومي او صوبایي اسمبلی کې هندوانو نمائندګۍ له ناست غړو نه ګیله مند دي، او وایي چې دغه نمائندې د هندو برادرۍ مسلې په هوارولو کې سنجیده نه دي.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د لومړي سرنۍ خبرونې سلام پښتونخوا د پای شي بیره رسیدلې دي. ساس پام د سندرې پر لور راګرځوم، دغه ورسره خبري غړي پیل کړو.
سورت تو آچر